وایي د طالبانو مسولان وخت نا وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریځ ډېر روښانه نه برېښي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د شیر نقد مخه کو. د شیر پاړه د منلي شاعري پروین ملال نظر ته سره شریکو. د دوی لومړی شیر ټولګه د وشکو تصویر پنوم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوشمې پنوم شیر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یوه مجموعه ده. وروسته دا درې ټولګې له څه زیاتونو سره د خزان طلایي پاڼې په نوم خپرې کړې او په کوټه کې هم یوه شعري مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خپره کړل. له اخلي ملال سره زما همکارې فرشتې سحاک مرکه کړې ده او لومړی د شعر پوښتنه ترې کړې. شعر یو احساس
دی، احساس څه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا عاطفه خیژي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، ستا په عواطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په عامد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه شعرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هره برخه کې چې هغه خپله یو څه کولی سي. مثلا داسې ډېر هغه دي چې یعنې طبعي شاعر به نه وي، خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلک نه مني، زه نه پوهېږم ولې. هغه ډېر هغه ډېر قوي یې او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وکړئ. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلي کمه زه هماغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی، یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه احمد ورته ووایم که الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکې ته بیرته مخه کړو. د ښکلا شیبه په نوم د دوی شعر.
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي، عشق له ځان اور د بغاوت اخلي. زه د بام تر څوکو پورې ورغلم، خیال د یو اشنا راځي محلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلی دی، روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلی. هر ورځ د لمر په وړانګو ولامبم، ځوان ماښام شیبې د لطافت اخلی. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د وریځو نه عادت اخلی. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوری نکحت اخلی. تور تیار سپین رونا یو ځای سوا، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلی.
مننه میرمن ملال ک استاسو شیرونو ته تام پاتې شو دغه استاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې مال وستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایط او حالات تو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره اساس یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه اویلي دي اچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي نو د ښځو موضوعات چې دي هغه ډېر بکر پاتې دي دردونه یې هغه د دوی ستونزې چې دي دا په لږ پام سره ته موږ پام ورته وکړو موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي ډېر هغه په باندې لیکل شوي ډېر په هغه کې به راغلي په ناولونو کې به راغلي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته دغه موضوع ته زما پام سو ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم ویې لیکمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنې یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي چې هغه هغسې بیا یې په کاغذ باندې لیکمه زما موخه دا وه چې ډېر ناویلي هغه موږ لرو د ښځو په هکله د ښځو د شاعري په هکله ډېر څه ناویلي پاتې دي اوس هم
دا غلی ملال بل شعر هم لرو د غنم وږی
یو نازونه د غنم تر وږو ژغ راځي
د غوړېدلي دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وږمو لپو کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څېرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه سوي. د رنګریز خومدي پیکه سوي دلته، د مرګي ټالې پلورل سوي دلته. لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي. څاڅکي له تندې څخه مړه سوله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیرۍ به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه ښځینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د ښځینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانخیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو ښځینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه سوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعرانې پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ
زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو. زما وطن زاو ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم تشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې حیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز په کې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لندکسه لرو د شپونکی پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دا کیسه صدیقی ملکزی لوستی او آزادی رادیوی مجله ته را لېښلې ده.
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې. تک نواشه د سپینو اوبو روانه ویاله، رنګین ګلونه، ښکلي مرغان، خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې. خپله ماشومه لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده، لکه د پرښتو تکې سپینې جامې په غاړه، په تورو څڼو کې یې سره او زیړ ګلونه ټومبلي وه. پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه. له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله. د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې، غوټۍ لورې و غوټۍ لورې. غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل. د مور په لیدو یې ژغ کړ، وای مورې ته دلته څه کوې؟ د مور غېږې ته په منډه منډه ځان ورساوه. مور له سترګو نه در در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې. غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره یې ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت. غوټۍ زما خوږې غوټۍ، ته خو زموږ نه ورکه وې، ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه. پلار دې په تا پسې ډېر خفه دی، وړوکی ورور دی ډیر ډیر یادوي، ستا تکې سپینې میژې هم یادوي. وایي چې غوټۍ خور مې څه سوا ډېرې ولاړه، زما میژې یې څه کړې؟ زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی، زه شیدې او مستې غواړم، زه کوچ غواړم. کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه. ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي، پلار به دې څومره خوشحاله سي. ژر کوه غوټۍ، زه چې زو راځه چې رمه هم بیایو. بس دی ډېرې دې وڅرولې، مړې دي ګوره، دومره مړې دي چې خپلې ګیټې هم نسې وړای. غوټۍ له خندا شنه سوه، په ناز او کرشمو یې خپلې تورې څڼې څنډ وهلې. مورجانې زه نه ځم، خپله رمه هم نه بیایم، زه په دې ګلونو کې ډېره خوشحاله یم. ته د دې ویالې اوبه وڅښه، دا شربت نه هم خوږې دي، زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې. د رمې ړمباړې پورته سوې، وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل. غوټۍ وویل، وګوره مورجانې، دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي، دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي، زه نه ځم نه ځم نه ځم، خیر دی زه نه ځم. پرې خپه غوندې سوه، ویې ویل، غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې؟ که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سي، زموږ زاری به وچوي. د مور له سترګو لکه چینه مړې مړې اوښکې روانې سوې. غوټۍ بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ اوښکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورجانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو وویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې د غوټۍ پلار شخ وکړ، پاڅه لمونځ دې قضا سو، دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې، غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. له کټ نه پاڅېده، ټیکری پر سر کړ، د کلي ونۍ د بام پر سر وختله، د کلي ونۍ د بام پر سر وختله. صحرا ته یې وکتل، هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غیژې نه د میژو وړۍ بادونو هماغسې یو خوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شزو د نوم اخیستل د افغانستان په ډېرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او بانډو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې دغه راز په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي، حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي، لا ډېر خلک دې څخه داسې نه کې دغه کوي، وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه ورېښه دی یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یو د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري. حالان چې دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یم چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیرېدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستانم په یو رسنی یا کوم پروګرام کې واخلي، دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څونه د ویار او خوشحالي ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي اسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
ہمارا راغلی وہ انگڑے چھوڑ مارے یو وخت لمه